سلامونه د افغانستان په وخت سهار ته بجې شوې. تاسو ازادي رادیو ته غواګیست. مخکې تر دې چې د خبرونه مطالبه تلل شو، د دې خبرونه ډیره برخه د تاندې څنګ او تر څنګ د درسي ساعت اونې خبرونه ته ځانګړې شوې ده. اوس هم خبرونه
د طالبانو لخوا په غیر دولتي موسسو کې د ښځو پر کار د بندیز دوه کاله پوره شول. طالبانو د 2020 کال د دسمبر په 23 د یو فرمان په صدرولو سره د ملګرو ملتونو د ادارو په ګډون په ټولو غیر دولتي موسسو کې د ښځو پر کار بندیز ولګوه. په فرمان کې ویل شوي که هرې موسسې له دې پرېکړې سرغړونه وکړه، د فعالیت جواز به یې لغوه شي. د طالبانو له دې فرمان وروسته ډېر شمېر هغو موسسو چې د بشري مرستو په برخه کې کار کوي خپل فعالیتونه په افغانستان کې وځنډول. که څه هم د طالبانو لخوا د ښځو په کار بندیز تورنی او نړیوال خبرګونونه راپرول، خو طالبانو خپل پریکړه بدله نه کړه او لا هم ښځې په ټولو غیر دولتي او شمېر دولتي ادارو کې د کار اجازه نه لري. طالبان د ښځو په کار د بندیز سربیره شپږم ټولګي پورته خوندوی او پانتونونو ته د نجونو پر تګ بندیز لګولی دی. د طالبان د حکومت ټولګټو چار وزارت وایي تیره میاشتې د افغانستان د ریل پټلۍ له لارې 1500 میټریک ټنه انتقالات ترسره کړي دي. د دې وزارت وایي محمد اشرف اقشناس د دوشنبه په ورځ پر خپل ایکس پاڼې یا پخوانی ټویټر ویلي چې دا صادرات او واردات د حیرتان اقینې توغونډې او هرات خوا بندرونو له لارې شوي دي. اقشناس وړاندې ویلي وو چې هڅه کوي سوداګرو ته نورې اسانتیاوې هم برابرې کړي. د دې وړاندې د طالبان حکومت د ریل پټلۍ له لارې د تجارتي مالونو د لیږد د زیاتېدو خبر ورکړ. نړیوال بل بانک د دسمبر په 3 نیټه یې راپور ورکړی چې د افغانستان اقتصادي وضعیت له یو بحران سره مخ دی او راتلونکي روښانه نه دی. په راپور کې راغلی و چې د افغانستان صادرات د تیر کال په پرتله څو چنده ښکته شوي، خو د طالبانو د نړیوال بانک راپور رد کړی دی. د خبر پښتونخوا د مومندو قبایلي ازدلې بایزو سیمې یو شمېر مشران وایي چې د سیمو ته د وسله والو راتګ خلک اړ کړي چې خپلې مینې پرېږدي او کډوال شي. دغه مشرانو د دسمبر 2 د ازادي راډیو مشال څنګ سره په خبرو کې ویلي چې سیمې ته د پاکستاني طالبانو د تحریک غړي ورغلي او خلک اړ شوي چې د سیمې کړې بار کړي. د دغه مشرانو په خبره د سیمې خلک یو ځل بیا کډوالېږي او د خپل راتلونکي په اړه ډېر نهیلې دي. د خبر پښتونخوا د مومندو په بایزو کې له وړاندې په 2013 او د 2012 کلونو کې پوځي عملیات ترسره شي وو چې له بنګل له کابل هغه مهال ډېر خلک نورو سیمو ته کډوال شي وو. د خبر پښتونخوا مومندو او زل آی چې نږدې 15 خلک پکې ژوند کوي، د افغانستان د ننګرهار ولایت لالپوري ګوشتي او مومندو له سړي سره نږدې پراته ده چې دوړ خواته پکې مومندان اوسیږي. په خواته د سیمو ترمنځ تګ راتګ ډېر عام خو له 2014 کال راهیسې پاکستان د دغو سیمو ترمنځ د تګ راتګ لپاره ویزه او پاسپورت درلودل لازمي کړي دي. د امریکا منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ یو ځل بیا له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتل وحشتناک یاد کړي او ژمنه کړې چې د خپل هېواد پوځي ځواک به پیاوړی کوي. هغه چې د یکشنبه په ورځ د امریکا د متحده ایالاتو د اریزونیا ایالت په فینکس سیمه کې خپلو پلویانو ته وینا کول وویل چې هیچا دغو وسلو یادونه چې د بایډن ادارې په افغانستان کې پرېښودې او هغه سرتېري چې په هوایي ډګر کې وژل شول ونه کړه، خو زه دا ټول یادوم. هغه د بایډن پر حکومت نیوکه وکړه چې د میلیونونو ډالرو په ارزښت امریکایي وسلې طالبانو ته پرېښودې. ټرمپ وړاندې ویل چې د بدر مرغه موږ د هغو وسلو لویه برخه افغانستان کې پرېښوده. تاسو باور کولی شئ دا څومره د وحشت نښه ده. او وروستی خبر هم دا چې د جنوبي کوریا پوځوي داسې ښکاري چې شمالي کوریا د اوکران په جګړه کې د روسي په ګټه د خپلو پوځیانو او وسلو په تیاری لګیا دي. جنوبي کوریا ویلي چې شمالي کوریا غواړي ډیر شمیر پوځیان بي پیلوټ الوتکې او نور وسلې روسي ته ورکړي سو د اوکران په جګړه کې ترې ګټه واخلي. تازه د رادیو د مرکزي څانګې د راپور پر بنسټ د جنوبي کوریا لوی درسي د دوشنبه په ورځ پیو بین کې ویل چې شمالي کوریا تر اوسه 240 ملي متره توغندي، 120 ملي متره خودکار توغندي لري وټن شتون کې تو د زریه موټر او نور پوځي تجهیزات روسي ته سپارل دي. شیر محمد عباس ستانګزی وايي امریکا او ناتو افغانستان او ایران سره په اقتصادي جګړه کې ښکیل دي. ستانګزی د خبره پروند سوداګری او پنګونې خونی په غناس کې کړی چې په کابل کې د ایران سفارت سرپرست سفیر هم پکې ګډون درلود. په دې ناسه کې د افغانستان او ایران ترمنځ اقتصادي اړیکو پراختیا خبرې اترې هم شوې دي. نور جزئیات پر راپور کې.
د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال وايي د کابل او تهران نه دښمن یو دی. دا شیر محمد عباس ستانګزی په باور لویدیز هیوادونه په افغانستان او ایران کې په وسلواله جګړه نه بلکې په اقتصادي جګړه کې ښکیل دي. عباس ستانګزی د څرګندونې د دوشنبه په ورځ د سوداګرۍ او پانګونې خونی د مشرتابه پلاوي په یوې ناسته کې په کابل کې کړې دي. ستانګزی په دې ناسته کې وویل امریکا او ناټو د افغانستان او ایران ګډ دښمنان دي او له همدې کبله باید د کابل او تهران اړیکې لا پسې ژورې شي. ستانگزی دا لویدیس پوڑانده دا سیمی دا هیوادونو پر یووالی هم ټینګار وکړ. شیر محمد عباس ستانگزی دا سوداګری او پانګونې خونی په دې ناسته کې چې په کابل کې د ایران سفیر هم پکې ګډون درلود، د ایران او افغانستان ترمنځ د اقتصادي، سوداګریزو، ترانزیتي او سیاسي اړیکو پر پراختیا تاکید کړی دی. د ناستې ته په کابل کې د ایران د سفارت سرپرست سفیر علي رضا بیکدلی په خپلو خبرو کې ویلي، که څه هم په وروستیو کې د ایران او افغانستان ترمنځ سوداګریزي راکړې ورکړې ډېره وده کړې، خو لا اصلي موخې ته نه یو رسیدلي. بیکدلی وړاندې په خبرو کې د ایران او افغانستان ترمنځ د سیاسي اړیکو پر پراختیا ټینګار کړی دی. په کابل کې د ایران د سفارت سرپرست سفیر او د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال په داسې حال کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د اقتصادي اړیکو پر پراختیا او د لویدیز پر وړاندې د یووالي خبرې کوي چې پاره دواړو هیوادونو د امریکا په ګډون د لویدیز لخوا سخت اقتصادي بندیزونه لګیدلي دي. خو د اقتصادي چارو پوهان او افغان سوداګر په دې باور دي چې دا دواړه هیوادونه هڅه کوي د اقتصادي اړیکو په پراختیا سره خپل اقتصادي بحرانونه راکم کړي. محمد افغان چې سوداګر دی وایي، افغانستان د ایران لپاره یو ښه بازار دی، ځکه چې افغانستان یو مصرفي هیواد دی او ایران پر دې مسلې ښه پوهیږي چې څنګه دې هیواد ته خپل تولیدات راورسوي. خو د اقتصادي چارو کارپو سمی ستانگزی وایي، طالب چارواکي په داسې څرګندولو سره غواړي د امریکا نوې ادارې ته وښيي چې دوی کولای شي د امریکا له مخالفانو سره لاس یو کړي. دغه خبره
په ټوله کې د طالبانو د ډلې ویره ورختی او سره سیمګي ده چې د ولسمشر ټرمپ له بیرته ستنېدو په ټولو طالبانو خواره ده. ولسمشر ټرمپ دا ډله په چلبازۍ او د سره غالبانې دوهې په قرارداد کې په پټو زمایمو کې د کړو وعدو په نه پوره کولو تورنوي. په ښکاره یې طالبانو ته د جزا ورکولو ګواښونه کړي دي او دوی پوهیږي چې هر څومره که دوی غوړه مالۍ ته ادامه ورکړي د ولسمشر ټرمپ نظر نشي تغیر کولی. د دې لپاره په دغو وزارتو غواړي امریکا ته د تهدید یو نرم پیام ولیږي چې ګواکې زموږ لپاره دلته د دې ګزینه شته چې ستاسو مخالفینو سره ودرېږو.
بل پلو د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ او سنۍ ګډې خونې خبرداری ورکړی چې چېرته د دغه دواړو هیوادونو ترمنځ پر راکړې ورکړې محدودیتونه لرې نه شي، نو پاکستاني سوداګر اړ دي چې خپل کاروبارونه ته د افغانستان له مارکېټ بل ځای پیدا کړي. خو افغان سوداګر محمد افغان وایي، اوس مهال د افغانستان 90% بازار د ایران په لاس کې دی او ایراني تولیدات پکې خرڅېږي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ.
د افغانستان د پرزیدل جمهوری حکومت ولسمشر مرسیال امرالله صالح دا کوي چې طالبانو په افغانستان تر دویم ځل واکمنۍ وروسته د افغانستان د پخواني حکومت ټپي امنیتي ځواکونه په څلور بستري روغتون کې وژلي دي. د طالبانو حکومت د وینځبیل مجاهد په دې اړه څه نه دي ویلي، خو مخکې هم ورته ادعا ایراد کړې دي. نور جزئیات په راپور کې.
د 2021 کال د اکتوبر په وروستیو ورځو کې د طالبانو د حکومت له بیا واکمنۍ شاوخوا یوه نیمه میاشت وروسته د طالبانو د حکومت لوی دستریز قاری فصیح الدین فطرت ویلی و چې په کابل کې د سردار محمد داود خان په 400 بستریز روغتون کې د افغانستان د پرزیدلي جمهوري حکومت د بې هویت او نامعلومو سرتیرو له مړو ډک یو کانتینر شتون لري. نوموړي په بدخشان کې یوې غونډې ته په وینا کې ویلي و چې د دې مړو هویت نه دی معلوم او نه دوی توانېدلي چې معلوم یې کړي، نه پوهیږي چې دوی څوک دي او چاته یې وسپاري. خو اوس له دریو کلونو د زیاتې مودې له تېرېدو وروسته د افغانستان د مخکینی پرزیدلي جمهوري حکومت د ولسمشر اشرف غنی لومړی مرستیال امرالله صالح ادعا کوي چې طالبانو هغه ټپي پوځیان وژلي چې په 400 بستریز روغتون کې یې درملنه کېدله. هغه د یکشنبه په ورځ په خپله اکس پاڼه په یو بیان کې ادعا کړې چې د 2020 کال د اګست په 14 او 15 د دوشنبه او سهشنبه په ورځو کې په 400 بستریز روغتون کې بستر شوي د جمهوري نظام ټپي سرتیري د طالبانو له لوري یو یو وژل شوي او مړي یې په یوه کانتینر کې ښودل شوي چې وروسته سره صلیب خاورو ته سپارلې دي. د نوموړي د ادعا له مخې د طالبانو د حکومت یوه چارواکي چې اشاره یې قاری فصیح الدین ته ده، د مطبوعاتو سره د دغو مړو د کانتینر د موندلو خبر هم شریک کړی و. څو د ده په وینا دغه جنایت پټ پاتې کړي او مسؤلیت یې نامعلومو کسانو ته ور وګرځوي. د طالبانو منتقد امرالله صالح هم دا راز ادعا کړي چې د 2021 څخه تر 2022 کلونو ترمنځ په کونړ او ننګرهار کې نږدې 1200 کسان د طالبانو د استخباراتو د مشر ډاکټر بشیر له لوري پرته له محاکمې وژل شوي دي. هغه هم دا راز ادعا کړي چې په همدې موده کې د محلي سرتیرو مړي په کندهار کې پر کوڅو کې غورځول شوي وو او د ده په وینا طالبانو یوازې د مړو د بد بوی له امله هغه لرې کړل او وروسته سره صلیب خاورو ته وسپارل. هغه وخت راپورونه ورکړل شوي وو چې طالبانو د اچکزیو د قبیلې غړو څخه چې د کندهار له مشهور قمندان جنرال رازق سره یې تړاو درلود غچ اخیستی دی. د دغو راپورونو له مخې سلګونه کسان د طالبانو لخوا وژل شوي دي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی خو مخکې تل داسې ادعاوې رد کړي او ویلي دي چې د طالبانو ټولو ځواکونو یې د هغوی د مشر د عمومي عفوې حکم ته غاړه ایښې ده او پرې ولاړ دي. دا په داسې حال کې ده چې د هغو پوځیانو ځینې کورنۍ چې امرالله صالح ادعا کړي چې په 400 بستریز روغتون کې وژل شوي دي هم له ازادي راډیو سره ورته ادعاوې کړي دي. د دغو کورنیو یو غړي چې د موضوع د حساسیت له امله یې د خپل نوم او اصلي غږ له خپرېدو ډډه کړې ازادي راډیو ته یې وویل:
زما د ترو زوی و. وروستی ځل مو د جمهوري نظام تر پرځېدو مخکې په روغتون کې ورسره کتلی وو. وروسته بیا هیڅ خبر نه ترې لرو چې څه وسول. په اردو کې وو، په هلمند کې ټپي سوی وو. زه دوې ورځې مخکې په روغتون کې ورسره وم. د جمهوریت له سقوط وروسته چې بیا لیدو ته ولاړو راته یې وویل چې دلته نسته او موږ ته یې نه ژوندی راښکاره کړ او نه هم مړی. ویې ویل که ډېرې پوښتنې وکړې تاسو به هم همداسې ورک کړو. بیا یو چا موږ ته وویل چې دوی ټول یې وژلي دي.
یو بل کس چې خپله هم د مخکني نظام پوځي و ادعا وکړه چې ورور یې هغه مهال چې په جګړه کې ملا ټپي شوی وه او 400 بستریز روغتون ته لېږدول شوی و او د طالبانو واک ته له رسېدو وروسته یې مړی کورنۍ ته وسپارل شو. هغه چې نه یې غوښتل هویت یې څرګند شي ازادي راډیو ته یې وویل:
هغه زخمی و. کله چې حکومت سقوط وکړ زه تښتېدلی وم. کورنۍ مې خبر راکړ چې له شفخانې بهر کړې او ورته یې ویلي وو چې راشئ هغه یوسئ. په کور کې و. د وخت په تېرېدو یې زخم خراب شو. کورنۍ مو دومره توان نه درلود چې شخصي شفخانې ته یې یوسي. بېرته یې هماغې شفخانې ته یووړ. په شفخانه کې هیچا ته اجازه نه ورکوله چې ورسره پاتې شي. د یوې اونۍ وروسته یې مړی کور ته راولېږه. ټول بدن یې تور او شین اوښتی و. داسې معلومېده چې د شکنجې له امله مړ شوی دی.
یو بل کس چې هغه هم نه غوښتل په راپور کې نوم یاد شي ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو له واک ته رسېدو دوه ورځې وروسته د خپل یو نږدې خپلوان د مرګ خبر یې د 400 بستریز روغتون له مسؤلانو ترلاسه کړی.
ډېر سخت ټپي نه و، صرف په ورانه کې په مرمۍ لګېدله او درملنه یې روانه وه. د سقوط نه وروسته شاوخوا 20 ورځې په شفخانه کې و. بیا زما اوخې ته زنګ راغی چې راشي خپل ناروغ مو بوزئ، مړ شوی دی.
دغه ادعاوې په داسې حال کې مطرح کیږي چې مخکې هم بېلابېلو نړیوالو د بشري حقونو سازمانونو د مخکني نظام د پوځیانو د نیولو، شکنجه کولو، وژل کېدو او په زور د ورکولو راپورونه ورکړي دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندویه دفتر یونما د 2023 کال د اګست په 22مه د یو راپور په خپرولو سره ویلي وو چې له 2020 کال د اګست له 15مې څخه د 2023 کال د جون تر 30مې پورې د طالبانو لخوا د مخکیني نظام د امنیتي او دفاعي ځواکونو د چارواکو او غړو له محکمو او قضا پرته د 213 وژنو موارد ثبت کړي دي. یونما زیاته کړې وه چې په دې موده کې ټول ټال شاوخوا 800 له قضا پرته وژنو، په خپل سر نیونو، شکنجې او په زور د ورکولو پیښې ثبت شوې دي. دغه سازمان همداراز لږ تر لږه 800 له محکمو او قضا پرته وژنو، په خپل سر نیونو، شکنجې او په زور د ورکولو پیښې مستند کړې دي.
د ځوانانو خبرونه
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. د تاسو په نظر د زده کړو ترڅنګ د یو کسب زده کول هم څومره اړین دي؟
تعلیم سره سره باید هر څوک باید یو کسب او یو هنر زده کړي. افغانستان داسې یو مملکت دی چې مونږ یوازې په تعلیم باندې چې دی تکیه نشو کولای، چې یوازې تعلیم وکړو او قلارې نور کینو، ځکه زرهاو ځوانان دي، حتی ماسټریانې کړي دي، پوه پیجریانې کړي دي، همه اوزګار دي.
د کسب زده کولو ګټې شاعران هم د شعر په قالب کې ستایي.
یو شاعر وایي، وي څوک چې د هنر کاله په کور لري، سوال نه پیدا کیږي چې نهر به وي. دلته د هنر نه موخه د کسب او کمال په معنا دی. کسب زده کې په تخچه کې کېږي، یو خامخا په درد لګیږي.
نن امدا موضوع چیرو ملتیا مو وکړی. درنو دوستانو، په افغانستان کې تاریخ ته په کتلو سره څو ځله داسې شرایط تکرار شوي چې ډیری عام وګړي، حتی د لوړو زده کړو کسان هم په دې نه دي توانېدلي چې ځان ته کار پیدا کړي او خپلې اقتصادي ستونزې حل کړي. تجربه لرونکي ځوانان وایي چې د دې ستونزو د هواري لپاره یوه لاره له زده کړو سره د یوه کسب زده کول هم کیدلی شي. انسان په طبیعي ډول د یو کار په زده کولو کې ځانګړی مهارت لري. دا مهارت هغه وخت کارولی شي چې دوی د یو کسب زده کولو ته اقدام وکړي. اوس چې طالبان د دویم ځل لپاره بیا واک ته رسیدلي، اکثره خلکو چې ځوانان هم پکې شامل دي، خپلې رسمي دندې له لاسه ورکړي دي. په دوی کې هغه کسان تر یوه حده پیسې ګټلی شي چې یو کسب یې زده کړی دی. په دې هکله له ځوانانو سره غږېدلی وو چې د لوړو زده کړو په څنګ کې له خپل مهارت څخه د یو کسب په زده کولو کې هم ګټه اخیستې. په کابل کې د یوې خیاطۍ له استاد نجیب سره مو په دې اړه خبرې کړې.
زه هم خیاط یم او 15 شاګردان لرم، نو الحمدلله چې تر اوسه لاس مې چاته نه دی بند شوی. درې جوړې، څلور جوړې، پنځه جوړې. نو کسب واقعا ډېر ښه کار ده چې یو ځوان کسب و کمال ولري. باید چې هر ځوان په افغانستان کې یو کمال، یو کسب ولري، په دې خاطر چې دلته خو وظیفه او د تجارت او کاروبار خو نه ده. په افغانستان کې 15 دانې شاګردان لرم په دوکان کې. شکر ده، د فامیل ډېر خوش ده چې په دې خاطر چې زوی یو کسب و کمال زده کړي. زه تقریبا سوار لسکاله کیږي چې په کابل کې خیاطي لرم. په افغانستان کې وقت کاروبار نشته. څوک چې بس شناخت ولري په وظیفه کې کولی شي اجرا کړي، او څوک چې واسطه نه لري نو نه کیږي، وظیفه هم نشي کولی. بس دا مجبور دی چې یو کراچي په سړک کې د کچالو او پیاز دا شیان خرڅ کړي. نو کسب کمال ډېر خدا واقعا
خپله دی. ولې غوښتل چې دا کسب زده کړي؟ ضرورت یې څه و؟
داسې و چې اقتصاد دومره ښه نه و، ضعیف و. زه په شپږم صنف ما چې زما پلار وایي چې زه یو کسب و کمال زده کړه، نو الحمدلله چې اوس ډېر خوشحاله یم چې کسب لرم. الحمدلله دا مکتب هم خلاص شو، پوهنتون هم وویل په همدې کسب کې مصرف او خرچ و دا شیان. نو ما خو ډېر راضي یم د کسب و کمال نه.
څومره ښه ده چې یو ځوان دواړه کار وکړي، هم یو کسب زده کړي، هم زده کړې وکړي. د دې هغه ګټې په خپل ژوند کې راتوایه.
ډېر ښه ده. نو بس بعض سلام دا چې غواړي چې همدا یو کسب زده کړي او درس نه وایي. زما شاګرد و، هغه وویل چې زه مکتب نه ځم، داسې کسب زده کوم، نو درس په درد نه خوري په دې افغانستان کې، همداسې خبرونه. ما وویل چې نه، زده وګوره. زه خو پوهنتون هم وویل، اوس وظیفه هم لرم او دا دوکان مې هم ده. تاسو دلته کار کوي او د فامیل رس خو روزي حلال پیدا کوي تاسو. الله وبخښي، زما پلار ډېر ماته کوشش وکړي هم کسب و کمال زده کړم او هم درس ووایه.
څومره دی ژوند مثبت مخکې روان ده؟
وظیفه هم لرم، لس 15 معاش می ده، او کاروبار می هم خود الحمدلله چې په دوکان کې. نو کار راځي چې خپل استاد نه په دوکان کې، بس کاروبار نشته.
هغه کسان چې مراجعه کوي شمیر څومره کم سوی؟ مثلا په خاطر تاسو درشیم ګنډلی، اوس یوازې جامې ګنډي، کالی کمیس پرتو ګنډي، څومره کار کم رنګه سوی؟
والله کار کم رنګه شوی. واقعا د مخکې په جمهوریت کار ډیر خو، هر سړی بس ژوند کاروبار دکانداری هر شی خو وظیفه. نو اوس واقعا چې بس کار هم کم شوی ده او مصرف ډیر ده، مثلا د مواد چې ده قیمت شوی، خلک اجره کم ورکوي. مثلا مخکې ساده جوړه د کالی درې نیم سوه، اوس خلک درې سوه ډیر په مشکل ورکوي. وخان چې دا خلک ډېر اقتصادي ضعیف شوی ده.
تاسو ویل چې مواد هم کم شوي دي خیاطۍ لپاره، په خال کوم جینه تاسو ته دا مواد راتله استفاده کولم؟ اوس آیا راځي نه راځي؟ هغه سوداګر کار کوي که نه کوي چې د خیاطۍ لپاره خام مواد راوړي؟
مخکې هم اوس هم مونږ د مندۍ نه مواد اخلو عمده، بس مونږ هلته مواد اخلو خو ډېر قیمت شوی، دوه چند شوی ده د موادونه، یخن کاف پتی داسا.
ولې قیمت شوی؟ په علت پوهېږي؟
مالیات ده، بس محصول کېږي. مخکې مثلا تورخم ګمرک کې محصول کم و اوس ډېر ده، په دې خاطر قیمت شوی ده مواد.
له یوې خوانه کارونه په خلکو کم دي، دندې نشته، له بلې خوا کوم کسان چې یو کسب کار زده و مواد قیمته سوي، لکه تاسو د خیاطۍ له موادو یادونه وکړه، ولې دغه ورځ تر بلې افغانستان کې ستونزې زیاتېږي په ځای د دې چې کمې سي؟
زمونږ کشوار بس سوی دلسوز یا پلار نه لري عمومي، بس هر چا چې راځي دلته حکومت کوي، بس پل دا باند کې عمومي جوان خو تیریږي او نور خلک ته پکسه نه ده چې داسې کوي او څه خوري دا څه رقم جوان. مونږ خو ګورو په کوټه سنګي کې په بل ځای کې ډېر واقعا ډېر خلک وضعیت خراب شوی ده. په دې زمستان کې کاروبار نشته.
کله چې د نورو افغانانو ژوند هم ګوري، خپل ژوند کې هم تغیر ګوري، خپل کار ته په شوق ورځي که جبر سره؟
مخکې په جمهوریت کې کار خو اوس مجبوري ده کنه، د کور کرایه ده، نو ژوند خو بس په کابل کې سخت ده، مواد هم قیمت شوی.
یو بل ځوان اجمل چې د نجیب په څنګ کې د خیاطۍ دوکان لري، د ننګرهار له پوهنتون څخه د لیسانس په کچه فارغ شوی دی. هغه هم په دې ټینګار کوي چې د افغانستان شرایطو ته په کتلو سره د کسب زده کړه ډېر اړینه ده. هغه وایي که څه هم د خلکو د کمزوري اقتصاد له وجې د دوی کار کمرنګه شوی دی، خو بیا هم دا چې کسب زده کړی وزګاره نه پاتې کیږي.
یوازې د خیاطۍ نه عموما ټول کاروبارونه ضعیف دي. بازار په داسې یو سطح باندې برابرېږي چې که جمعه درته وخیم، جمعه کې چې دی او درې څلور ورځې بازار ښه وي د خلکو، او درې څلور ورځې چې دی بیا بازار کمزوری وي کنه. بله خبره دا چې عوام ملت غریبي ډېره ده، لباس او دې شیانو ته زیاتره خلک رسیدګي نه کوي، نو ټول خلک کوشش کوي چې هغه اولیه ضرورتونه چې دي د کور هغه پوره کې داغې نه وروسته گزاره کوي، خو نسبت د پخوا څخه بازارونه کمزوري دي.
بله پخوا به دته و چې مثلا کله به یو دوکان ته سر سړی ور ښکاره که د خیاطۍ دي، ځوانان به په کار به بوخت و، ځینو زده کولې، ځینو زده کړې و ګنډلې. اوس هغه وضعیت څنګه ده؟
زیاتره ځوانان چې دي اوس د تعلیم سطح هم چې دی کمزوري ده، نو زیاتره ځوانان چې دی اوس همدې مزدورۍ ته کاغذ هر مسلکي خیاطۍ نجاري بل بل کنه مختلف کسبونه دي، نو ځوانان شته دی اوس هم کارونه دپاره. لکه پخوا چې مثلا ځوانان څومره تعلیم ته مخه وه، اوس ډېر زیات ځوانان چې دي د هغوی د تعلیم نه چې دی مخونه اړولي دي او کسب او دغه ته. جمهوریت کې چې کومه سې د تعلیم سطح مخ په لوړېدو روانه وه، اوس مخ په کوزېدو روانه ده، غریبي ډېره ده. که زه خپل دوکان مثال درته درکړم، حتما هفته کې درې څلور نفر ما ته راځي، په یا شاګرد یا کاریګر کنه. خو دوکانونو کې نشته، دومره کار نشته دی چې مثلا ټولو د ځوانانو ته چې مثلا څومره اوزګاري زمونږ خوا ته راځي مونږ ټولو ته کار برابر کړو. که زه د خپل دوکان مثال درته درکړم، زما هم چې دی په دوکان کې لس کسان لا سره کار کوي، اتمن دوی په هفته کې یو ورځ دوه ورځې رخصتي راځي د کار د کمبود له امله کنه.
بله څومره به دوی عاید کم شوی ده؟ تاسو ویل چې کار کم شوی اوس، او هغه ځوانان چې غواړي کسب زده کړي هغوی شمېر زیات شوی ده، څومره دوی ته دغه پیسې کمې ورسیږي؟ په دې خبرې راته وکړي.
کار نوی خو طبعا پیسې هم کمیږي کنه. زیاتره اوس هغه ځوانان چې غواړي نوی کسب زده کړي یا نوی کار کنه، د خپل د کاروبار په اړه به درته ویم کنه، نو په دې دغه کې چې دی پیسې ورته ډېرې کمې. داسې خلک چې اوس نوی شاګرد شي، هغه ته حتی په جمعه کې سل روپۍ یا یو نیم سل یا دوه سوه روپۍ استادان ورکوي کنه. او که په یو دوکان کې شاګرد دي، نو عام یاد میاشتې ورته درې زره یا څلور زره یا پنځه زره داسې تنخواه وټاکي، د دې نه پورته چې دی نه د دوکاندارانو وسه رسېږي. نه د استادانو
دا ځوانان تاسو راځيات مند خپل ژوند کې سیم درته کوي دوی څومره مجبور دي
د غریبۍ او زیات شوی دی او نور کاروبارونه چې دی کمزوري شوی کنه نو دویم تابن چې دی د هر چا د ژوند قصه او د غم مختلف دی کنه څوک یو مشکلاتو کې څوک بل مشکلاتو کې راګیر وي داسې خلک چې ډېر نوي ځوانانی تنکي ځوانانی خو هغې دپاره چې دی د کور مسؤلیت ور په غاړه شوي نو هغه مجبور مکلف دی چې د کور د خاطر یو لاره چاره برابره کړي تر څو یو څو روپۍ پیدا کړي د خپل فامیل لپاره
دا وضعیت دوام وکړي ځوانانو ته د زده کړې او کار زمینه برابره نه وي لکه څنګه چې تاسو ویل غریبي او بې وزلي ورځ تر بلې ډېریږي وضعیت سره خمی نه وي
مایوسي ده چې انسان خفه کیږي کنه چې باید زموږ ځوانان او دغه شدې تعلیم وکړي او نړۍ چیرته ورسېدله او موږ چیرته اوس روان یو کنه موږ تاسو چې دی د دې لنډ وخت کې شاید د ډېرو داسې کارنامو شاهدان اوسو چې حتی مونږ یې تصور هم نه کولو کنه ځکه د ټولو نه مهمه خبره ده چې زموږ د انجونو او زموږ د هلکانو پر مخ باندې چې دی د مکتبونو مخ د پانتونونو دغه پانتونونه که د انجونو پر مخ تړل شوي دي دا ښکاره خبره ده چې د ده هغه کوم تاوان او زیان چې دی مونږ ته که اوس ونه رسېږي نو درې کاله پنځه کاله لس کاله بعد حتمن او نو کېدی شي لس کاله بعد زموږ په وطن کې چې دی خزینه ډاکټره ونه اوسي نو دا چې دی دا ټول زیانونه دي دا ټول نقصانات دي چې وطن ته رسېږي نو په همدې اساس چې دی د سره چې دی دغه ځوانان هم چې دی د درسونو نه لکه پخوا چې د درس سره د خلکو څومره علاقه او ذوق وو که د مکتب وایو که د پوهنتون وایو که نه دغه لنډ مثال وای درته څه د خپل پوهنتون در کوم چې ننګرهار پوهنتون ته اوس لاړ شه زموږ په دوره کې چې پوهنتون سره خمو ډېرې ښایسته اوس جوړ کړی دی اما هغه سکون او هغه د درس او لیوالتیا او دغه چې په پوهنتون کې هغې وخت کې مونږ لیده اوس نشته دی حتی 50% هم د خلکو لیوالتیا نه ده پاتې بله اونده خبره چې دی د غریبۍ او مشکلاتو زیاتوالی دی چې لکه محصلین چې دی د یو ولایت نه بل ولایت ته چې دی مسافر شي لاړ شي د درس د خاطر نو هغه چې دی هغه سره دومره پیسې نه وي چې هغه هلته د خپل ځان ساتنه وکړي هغه خپل ځان ته تعلیم کتاب کتابچا چپټر د دې شیانو برابر کړي نو دغه چې دغه ټول غټ عوامل دي
که اوس په دې لږ خبره ته وکړئ تاسو څنګه وغوښتل چې راسئ خیاطۍ ته مخه کړئ شوق علاقه وه مجبوریات و څه وه
زما په فامیل کې چې دی زما دوه ورونه خیاطان وو ما د بل چا په دوکان کې کار نه دی کړی زه هماغه وخت کې چې وړوکی وم د خپل ورونو سره دوکان ته تلم نو په هماغه لارې چې دی زه خپل چې دی استاد شوی یم او بیا هغه سره مې چې دی بیا مکتب هم وویلې پوهنتون مې هم وویلې
څومره ښه ده چې یو څوک عام زده کړې ولري عام یو کسب زده کړي تاسو درس ویلی
داسې دی ما په داسې وخت کې تعلیم وکړلی چې هغې وخت کې کاروبارونه ښه وو د خلکو اقتصاد ښه وو مشکلات خلکو نه درلوده دومره اقتصادونه د خلکو ښه وو ځکه موسساتو فعالیتونه کول وظیفې وې د خلکو دولتي وظیفې وې نو هغې وخت کې چې دی ما چې په کوم وخت کې مکتب او پوهنتون خلاص کړل هغې وخت کې نسبت د خلکو اقتصاد ښه وو اوس وخت ډېر زیات ښه وو
اقتصاد خو یې ښه وو دا څومره ښه ده چې سړی عام یو کسب زده کړي عام لوړې زده کړې ولري دا څومره په ژوند کې سړی کامیابولی شي
بېله شکه دغه غوره مثال زه خپل یم کنه غوره مثال زه یم زه چې د حقوق قضا سرنوالی څنګه نه فارغیم د ننګرهار پوهنتون نه خیګنه دغه چې اوس شکر دی خپل ژوند اسانۍ سره پر مخ وړلی شم کنه مجبوریت دومره لکه هغه څوک چې درس ویلی یو کسب ونه لري کنه او اوزګار وي نسبت هغوی ته بیا هغه نفر ډېر ښه چې یو کسب هم زده کړی او درس هم ویلی وي کنه چې مثال ما درته ویل چې مثال زه خپله یم که نور څه نه یي هغه خپل ژوند خو پر مخ وړلی شو څه ناڅه
بله په آخر کې به د تاسو یو پیغام ځوانانو ته ولرو هغه کسان چې دغه اوس د زده کړو دروازې ورته بندې دي اقتصاد هم خراب ده یو کسب زده کولو زمینه هم برابره ده مونږ ته هغه خفګان هغه دپرشن دوی هغه ته نه پرېږدي چې لاړ شي یو څه زده کړي هغو ته به د تاسو پیغام ولري څه به ورته ووایه
پیغام به زما خو ځوانانو ته دغه ده چې ښه خبره دا ده که تعلیم کوشش وکړي چې تعلیم وکړي که نه تعلیم سره سره باید هر څوک باید یو کسب او یو هنر زده کړي ځکه عموما مونږ په افغانستان داسې یو مملکت دی چې مونږ یوازې په تعلیم باندې چې دی تکیه نه شو کولی چې یوازې تعلیم وکړو او قلارې نور کینو ځکه ډېری ځوانان دي په زرهاو ځوانان دي پوه شي چې د حتی ماسټریانې کړي دي پوه شي پیجریانې کړي دي اما اوزګار دي او د ژوند روزمره مشکلات ډیر زیات دي ځکه چې یو کسب یې نوې زده کړي. نو زما پیغام دغه دی چې ځوانان چې د تعلیم سره سره باید کسب هم زده کړي، کاوه هر کسب وي کنه، خیاطي وي، نجاري وي، بل کنه مختلف کسبونه، نو یو روزګار هم ځوانانو ته خدای.
استاد او لیکوال میوان شینواری بیا د کسب زده کول د شعر په قالب کې ستایي او ګټې بیانوي. له ښاغلي شینواری سره مهم مرکه کړي په ګډه سره اورو.
کسب خو نهایي ډیر مهم دی او دا یوازې د ژوند د اړتیاو لپاره نه بلکې په خپل د ژوند لپاره هم مهم دی. وی کسب زده کا او په تاخچه کې کېده، یعنی یو وخت په درد لګیږي او زده کړي چې دي زده کړي خو سړی یوازې د دې لپاره نه کوي چې مطلب د هغې نه بد دی روپی ګټي او خپل ژوند به مخته بیایي. زده کړې خو اصلا د خپل د ژوند لپاره دي چې سړی ژوند درک کړي، ژوند وپیژني او ښه ژوند تیر کړي. حتمي نه ده چې د زده کړو نه به ته روپۍ ګټې، خو چې کسب دي ورسره څنګ کې زده وي، نو که د زده کړو نه و نه ګټي نو کسب به ستا په درد لګیږي که نه. یو شاعر وایي، وایي څوک چې د هنر کالی په کور لري سوال نه پیدا کیږي چې نهر به وي. دلته د هنر نه موخه هغه ښکلي هنرونه نه دي، یعنی دلته د کسب او کمال په معنا دی. یعنی دی په دې باور دی چې د چا یو کسب یا کمال زده وي، نو که دی هر څومره تنګسي راځي، مشکلات راځي، نو دی به بیا هم له مشکلاتو سره نه مخ کیږي او د دې به د خپل کسب په درد لګیږي. یو کمال به سړی خامخا زده کی، او دا د دغې لپاره هم ډیره ضروری ده چې روزانه سړی باید خپل مهارتونه په یو برخه کې لوړ کړي. د ذهن د انکشاف او تان ساتلو لپاره هم ډیره مهمه ده چې هر ورځ یا په اونۍ کې یو څو ځله سړی باید یو نوی شی زده کړي، تخنیکي د کمپیوټر زده کړي یا په نورو برخو کې. اوس دا ویډیو ایډیټ خلکو زده کړی دی، کسب یو تخنیک غونته دی، کمال دی، هنر دی. دا ویډیو ایډیټ کې اوس دلته یوټیوبران دي، هغوی خپله ایډیټ نه دی زده، خلک نیسي چینل ورته چلوي او ډیر ښه عاید لري. په دغه شرایطو کې ډیر خلک زه پیژنم چې هغوی بیکاره شوي دي، مګر دغه ایډیټ برخه کې کار کوي اوس ډیر ښه. ما چې زه څومره خلک پیژنم تر 15,000 افغانۍ او 40,000 افغانۍ دوی معاش اخلي او ایډیټ کوي، ایډیټ په برخه کې کار کوي. د دې تر څنګ نور کسبونه دي بیلابیل چې سړی زده کړي، نو بیا د ژوند په دغسې حالاتو کې لکه اوس چې خو په افغانستان راغلي دا شرایط، په دغسې حالاتو کې بیا بیخي ډیر په درد لګیږي او سړی بل چا ته نه محتاج کیږي.
بله، که راسو لري تاسو خپل ژوند تاسو د زده کړو تر څنګ کوشش مو کړی دا یو بل کسب هم زده کړی؟
شخصا خپل اوس مهال استاد یم، پوهنتون کې افتخاري استادی په شخصي پوهنتون کې لرم او په خونځي کې مستادم دولتي لیسه کې. زه د دې تر څنګ د کمپیوټر کې ایډیټ ما زده کړی دی او ایډیټ کوم، د ایډیټ تر څنګ د کتابونو ایډیټ هم کوم. هغه زما ښه گزار روانه ده، د کتابونو د ایډیټ تر څنګ ژباړې اکثره د فارسي نه پښتو ته ژباړې کوم، په دې کې مې ځان رسولی دی. د دې تر څنګ د ناجارۍ څه ابتدایي دغه زما زده دي، یعنې کولی شم چې خپله جاله پورې باسم، خو هغې ته لا زما اړتیا نه ده پېښه شوې، مطلب چې په دې برخه کې اړتیا پېښه شي او زه کار کوم. مطلب خو زده کړې مې ده، یعنې نور لږو ډېر تخنیکونه او مهارتونه ما په بېلابېلو برخو کې زده کړي. بله
بله، راځو همدغه نجارۍ برخې ته. څنګه مو غوښتل چې دا زده کوي، دا کسب زده کوي، کورنۍ درته ویلې، خپله مو علاقه وه، په شخصي ژوند کې مشکلات تاسو ولیدل چې یا څه مزده اوسي، یا مثلا یو دروازه یا
ما یو ملګری خپله مسلکي نجار و، چون زه ما سره ډېر پاتې کېده نږدې نه، د هغه نه ما همهلته د فرصت نه په استفادې وخت نه، چون ما وخت لره، نو ډیر شان ما زده کړي. اوس چې یو نیم ادیب مسله پیښیږي، نو په کور کې زه اړتیا نه وینم چې نجار راولم، یا بل څوک پخپله یې دغه کومه ده، او نو اړتیا نه ده پیښه شوې. یعنی زه تر اوسه داسې ډیر دغه شوی یم، نه یم بې دندې شوی یم، کله نه یم چې په دې برخه کې مطلب مجبور شم کار وکړم. خو نور شخصي کاروبار په برخه کې، شخصي کاروبار مثلا د موبایلونو پیر او پلور، په دې کې ما ځان پوه کړی دی کنه، د خپل یو کسب دی. موبایلونه خپل یو بیل مسلک او بیل کسب دی، ځکه چې د موبایل پیژندنه چې ده، هر سړی موبایل نه پیژني کنه. موبایل باید وپیژني، په څومره نرخې باید واخلي چې دا بیرته ته په دې کې څومره ګټلی شي کنه. په دې باندې ما ملګرو سره چې فرصت کله پیدا کړی، ځان مې پوه کړی دی، په دې کې مزده کولی شم چې خپل شخصي کاروبار مخته یوسم. او یوازې ما نه، زموږ په سیمه کې زموږ ډېر نور ملګري دي، هغوی چې لیدلی دي چې یاره دولتي دندو نه څه نه کېږي، شخصی کاروبار ته مخه کړی ده په شخصی کاروبار کې ځان رسول دي او ډیر خکار روان دی اوس
دا کسبونه چې تاسو ذکر دي مثلا هم دا بیلګې بیا نجاری ده وو تاسو څومره ډاډه یاستې په دې کنه یعنی ځان سره خپل د اعتماد به نفس مولول ده چې که یو وخت ما هیڅ کار ونه وسید د نجاری خو مې ذکر ده خو تیر را سره ده کنه یو ډاډ ده تاسو ته یو وخت نه یو وخت داس ما په درد لګی کی
چې هر قسم د چاس دی هغه ډیر ډاډه وی کنه دې ډاډه وی چې مطلب که سبا ز د تعلیم یا تحصیل چې میکړې د قلم دندونه لرمه نو دغه کسب چې مزده دی دا به د دین زدومره کولای شم که ډیر پسنداز یا ذخیره ونه لرم خو روزانه ژوند خو په مخ ته وړلی شم یعنی زه داسې سختې سره نه مخ کېږم چې سبا بل چاته محتاج شم نو دا دا ټولو سره موجود وي څوک چې کوم هنر کوم کمال کوم کسب د چا زده وي هغه ټول ډاډه وي په دې باندې که اوس د قلم دندم لري بیرته شاته یو ډاډ ورسره وي که سبا زه دا دنده له لاسه ورکوم او زه خپله مطلب ما سره اوس زه دولتي دنده لرم خو شخصي دندم لرم زه وایمه که چېرته دا زه د لاسه م ورکم شاته زه ډاډه یم چې شخصي کاروبار هم کولی مثلا موبایلونه یا نجارۍ برخه کې یو چا سره کار کولی شم ډاډمن یم چې په دې برخه کې خپل کارونه مخ ته وړلی شم او بل چاته نه محتاج کېږم نو دا خو ډېره مهمه وي که نه د کسب او کمال زده کول چې دی دا په دې برخه کې چینایان ډېر زیات دغه دي مشهور دي هغوی وایي چې هلته چې څوک د دکتورا او ماسترۍ لپاره ځي یو شرط دا دی چې کله ماستري وکړي هغوی په یو شرط دا ایښی وي زه داسې غلط نه شم چې چین دی که جاپان دی نو هغوی په شرط دا ایښی وي چې کله هغوی ماسترۍ نه فارغ شي دکتورانه بیا ورته وایي چې تاسې به اوس یو کسب هم زده کوئ که نه سند نه ورکوي هغوی بیا ځینې خلک نجاري انتخابوي ځینې خلک پکې رنګ مالی انتخابوي ځینې پکې نل دواني انتخابوي ځینې پکې نور کسبونه انتخابوي په هغې کې یو کال دی غالبا څومره زده کړې چې وکړي نو بیا هغې نه وروسته هغه ماستري چې کومه برخه کې کړي د هغې سند ورکوي که نه نه یې ورکوي هغوی په دې باور دي که نه چې زده کړه یوازې د پیسو دپاره نه ده یعنې کېدای شي زده کړه ته وکړي خو هغه به ستا ژوند جوړ کړي په هره برخه کې به ته ښه شي خو کېدای شي پیسې ترنه ونه ګټې نو پیسو دپاره دا کسب به بې تا سره
یوازې په یوه برخه باندې بسنه کول مثلا یو څوک مکتب ته ځي بیا پوهنتون وایي ماستري اخلي او دکتورا او تر دې حده پورې یوازې په یوه برخه باندې اکتفا کول یوازې په یوه برخه باندې بسنه کول نور څه نه زده کول دا څومره یو انسان له ستونزو سره مخ کولی شي
ستونزو سره خو مخ وي د دې تر څنګ د ذهني وده بشپړه نه وي په ذهني برخه کې دی بشپړه وده نشي کول د ذهن هغه سیتان نه وي لکه د یو بل چا چې په څو برخو کې مهارت لري ځکه دا ذهن داسې یو سیستم دی ذهني نظام داخلي چې دې ته ته څومره نوي شیان ور زده کې او مختلف شیان یعنی یو د زده کړو ډګر دی چې ته کتاب او شیان یو تخنیکي دغه دي ده مهارتونه چې ته زده کې نو دا ذهن په دوه ډګرونو بېلابېلو کې فعال پاتې کېږي نو د دې شخص ذهن چې په دوه درې اړخونو کې فعال دی او هغه شخص چې یوازې په د زده کړو په برخه کې یوه برخه کې فعال دی دا ډېر فرق دی د ده ذهن تر هغه ډېر تاند او د ډېر عمر کوي یعنی دا به د دې ذهن به هېڅکله نه خرابېږي د حافظې له زوال سره به دی نه مخ کېږي حافظه به یې جوړوي الزایمر ناروغي چې اوس ډېر عامه ده په ټول نړۍ کې دې سره به نه مخ کېږي نو په ګڼو برخو کې به د دوی ستونزې حل وي
هغه ځوانانو ته هم یو پیغام تاسو ولرئ چې یوازې په یوه برخه باندې دوی بسنه کوي
ځوانان نو ته زما پیغام دا دی چې یوازې د زده کړو په ډګر کې په زده کړو اکتفا ونه کړي چې یاره ما ماستري کړې یا پی ایچ ډي کړې ده او په دې باندې دغه شي ډاډه شي یا غره شي دوی باید دغه وکړي دا یو مهارت خامخا زده کړي په یو برخه کې او په څو برخو کې ځان ورسوي کسب دی دا کسب زده کې په تاخچه کې کېږي یو خامخا په درد لګیږي نو چې څومره کولی شي هره ورځ باید یو نوی تخنیک یو نوی سیستم یو نوی کسب یو شی باید خامخا زده کړي که بیا آینده کې زده کړې نه وي د قلم نه دی روزي نه شي ګټلی نو کسب خو به ورسره وي
سن غټېږي او بیا د ماشومانو مسؤلیت شي د کور مسؤلیت شي یوازې خبره ده چې دومره ډېر په یو څه باندې فوکس نه کېږي چې هغه د کسب زده کول او زده کړې کول دي که نه د ځوانۍ مرحله څومره مهمه ده دو مسایلو ته چې تاسو په خپرونه کې یاد کړل
ګورې ځوانۍ مرحله خو مهمه ده تر دېرش کلنۍ پورې انسان چې کوم ظرفیت لري د زده کړې د زده کولو تر دېرش کلنۍ پورې دا به تر هغې وروسته نه لري خو که هغه خلک چې تر دېرش کلنۍ پورې ډېره زده کړه کوي او په مختلفو برخو کې کوي دوی به تر دېرش کلنی وروسته هم د دوی ذهن بیا ډېر فعال پاتې کېږي، بیا لا هغې وخت کې هم کولی شي زده کړه وکړي. نو مهمه په ځوانۍ کې ده چې ځوانۍ کې سړی به ډېره مطالعه وکړي، د مطالعې تر څنګ کسبونه مختلف ده کې مهارتونه چې دا ذهن تان پاتې شي. نو بیا که دې دېرش کلنۍ نه وروسته ځي هم د دې ذهن به تر نورو ښه وي او ډېره زده کړه به هم کولی شي او ډېر مهارتونه به هم زده کولی شي تخنیکونه.
درنو دوستانو، دا و د دې اونۍ د تاندې څانګې خپرونه تربیه پر ځای کې چې یاست علم مال او ملګری. درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
سلام، درسی ساعت ته ښه راغلاست. نن سه شنبه ده او دوم، اتم او نهم ټولګیو بیولوژي درس ورده. د نننۍ خپرونې درسي مواد د لرن افغانستان ښوونیزې موسسې په مرسته چمتو شوي او له ازادۍ راډیو خپرېږي. درسی ساعت د اوم ټولګي له بیولوژي پیلو. نن د اوم ټولګي په بیولوژي کې نسجونه لولو. په دې برخه کې ښوونکي راته د انساني او نباتي نسجونو ترمنځ توپیر بیانوي او دا به واورو چې نسجونه له څه جوړ دي او نسج د یو ژوندي موجود د فعالیت کومو برخو کې ونډه لري.
موضوع نسجونه. د نباتي او حیواني نسجونو مختلف شکلونه موجود دي. ټول ژوندي موجودات لیوې یا څو حجرو څخه جوړ شوي دي. د ورته حجرو یو مجمع چې د یوې خاص دندې د ترسره کولو لپاره سره همکاري کوي د نسج په نوم یادیږي. هر نسج له داسې حجرو څخه جوړ شوی دی چې خاص جسامت او شکل لري. انساج پر دوه برخو یعنی حیواني او نباتي انساجو ویشل کیږي. لومړی نباتي نسجونه. لکه څرنګه چې له نامه څخه معلومیږي دغه نسجونه د نباتاتو په جوړښت کې اساسي رول لري. دغه نسجونه د موقعیت او دندې له پلوه په مختلفو برخو ویشل کیږي لکه بشروي نسجونه، اساسي نسجونه او وعایي یا انتقالي نسجونه. لومړی بشروي نسجونه. دغه ساتونکي نسجونه د نباتي اعضاو لکه فانو او ساکو په بندنۍ ساته ځای لري چې له خارجي بدو یا ناسمو عواملو او ګواښونو څخه د هغوی ساتنه وکړي. دوهم اساسي نسجونه. دغه نسجونه عبارت دي له پارانشیما. د پارانشیما نسجونه د نباتاتو په داخلي اعضاو کې پیدا کیږي او د نباتاتو له اصلي او فعالو نسجونو څخه شمیرل کیږي. هغه حجرې چې د پارانشیما نسجونه جوړوي ساده او نازک سلولوزي دیوال لري. پارانشیمایي نسجونه د نبات په ټولو برخو کې پیدا کیږي. کولانشیما. د دې نسجونو حجرې د پارانشیما د حجرو په شان دي خو حجروي دیوال یې پیړ یا غورس دی چې د نبات وده کوونکي او ځواني برخې ځواکمنې کوي او هغوی ته د تاوېدو او کږېدو وړتیا ورکوي.
په درس کې مو واورېدل چې د وخت په تیریدو سره په نباتاتو کې یو لړ نسجونه له کاره لویږي او مري. دا نسجونه تر ډیره د نباتاتو په پیړه برخه کې موجود وي او د همدې برخې له غیر فعال کېدو سره نسج هم له منځه ځي.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه له ورځې له ازادي راډیو پیلېږي. دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه د سهار په 8:30 بجو له ازادۍ راډیو.
دا تم ټولګي زده کوونکو ته ښه راغلاست وایم. د ځمکې په مخ د موجوداتو په باب د درس په دوام مو تیر درسي ساعت کې د نباتاتو عالم ولوست. نن د حیواناتو عالم لولو. نن بخون کې راته د حیواناتو د عالم په برخه کې له حجروي لحاظه د حیواناتو او نباتاتو ترمنځ توپیرونه بیان کړي.
موضوع د حیواناتو عالم، د حیواناتو عالم کینګډم انیملز. د حیواناتو په عالم کې څو حجروي ژوندۍ موجودات شامل دي. حجروي دیوال نه لري، حال دا چې د نباتاتو په عالم کې حجروي دیوال وجود درلودي. حیوانات کولای شي چې له یوه ځای څخه بل ځای ته حرکت وکړي. نباتات نسي کولای چې له یوه ځای څخه بل ځای ته حرکت وکړي. د خپل حرکت لپاره له وزرونو څخه د الوتلو لپاره استفاده کوي او ځینې یې په پښو حرکت کوي. مشخص حسي غړي لري او کولای شي چې د چاپیریال له ټولو برخو څخه د خپلو حسونو په برخه کې درک وکړي او له هغه څخه ځان آگاه کړي. د دشمن په مقابل کې ځینې حسونه لري چې کولای شي د دشمن څخه دفاع وکړي او خپل دشمن مشخص کړي. حسي غړي له حیواناتو سره مرسته کوي چې د محیط د عواملو په مقابل کې چټک غبرګون وشي. د حیواناتو خواړه مختلف دي. ځینې حیوانات له وښو، ځینې له نورو حیواناتو څخه تغذیه کوي. د ځینو حیواناتو بدن نرم او په ځینو نورو کې د ملا شمزۍ وجود لري.
ګرانو زده کوونکو، د درس په دوام واوریدل چې د حیواناتو په عالم کې بیلابیل موجودات بیلابیل خاصیتونه لري او د بدن د جوړښت په اساس حرکت، خوراک، ژوند او وده کوي.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له اووم ټولګي تر دولسمه د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خپریږي.
مننه چې ازادۍ رادیو ته غوږیست. د درسي ساعت په وروستۍ برخه کې د نهم ټولګي وار دی. د انسان د بدن غړو د درس په دوام مو تیر درسي ساعت کې تنفسي سیستم ولوست او ښوونکي دا وویل چې سږي په تنفسي سیستم کې تر ټولو مهم او اساسي رول لري او په سږو کې او د بدن د تنفسي سیستم یو لړغړی د تنفس عملیه ترسره کوي او هغه اکسیجن په کاربن دای اکساید بدلوي. نن به د انسان د بدن تر ټولو مهمه او په زړه پورې برخه ولولو. دا برخه د انسان د وینې دوران دی. د انسان وینه د هغه په عمر او روغتیایي حالت پورې تړلې ده. د وینې تر ټولو مهمه دنده د بدن مختلفو برخو ته د ویټامینونو او له خوړو څخه د ترلاسه شویو موادو انتقال دی. ښوونکی د موضوع بشپړ حال بیانوي.
دا اوله برخه ده چې په دې کې به موږ وینه وپیژنو. د وینې دغه موضوعات چې په هغه کې به خپله وینه، د وینې اجزاوي، د هغو ګروپونه او د وینې پر رګونو باندې خبرې وکړو. راځو وینې ته. وینه په مایع شکل سره په بدن کې ګرځي راګرځي او مختلف مواد د یوه ځای څخه بل ځای ته انتقالوي. د دوی حجم او اندازه نظر عمر او جنس ته فرق کوي. مثلا په ښځو کې اندازه او حجم د 4.5 څخه تر 5.5 لیټره پورې دی او په نارینه کې حجم د 5 څخه تر 6 لیټره پورې دی. د دوی تر ټولو مهمه وظیفه دا ده چې اکسیجن د بدن مختلفو انساجو او حجراتو ته ورسوي، بیرته د هغو انساجو او حجرو څخه فاضله توکي، مضر مواد او کاربن ډای اکساید راټول کړي، سږو ته ورسوي تر څو هغه اخراج کړي. د دې بر علاوه د دوی نور وظایف هم ستاغه ده چې غذایي مواد انتقالوي د بدن برخو ته. اوبه، مالګه، انټیبادیان، ایونونه او نور ډیر شیان دي چې هغه د یو ځای څخه بل ځای ته انتقالوي. په عمومي صورت سره د دوو برخو څخه جوړه ده چې یوه مایع برخه ده او بله جامده برخه ده. مایع برخه چې پلازما ده د وینې 55% حجم جوړوي. یعنی که چیرې موږ وینه وګورو 55% یا تر ټولو ډیره برخه به یې پلازما وي. پلازما خپله یو ژړ رنګه مایع ده. په دې کې خپل غذایي منحل مواد ګرځي راګرځي، هغه لکه کندونه، پروټینونه، ویټامینونه، هورمونونه، غازات او مدني توکي. لکه څنګه چې ما وویل د پلازما 55% د وینې برخه جوړوله، هغه 50% برخه چې پاتې سوله هغه خپله په پلازما کې یو جامده برخه ده چې هغه د وینې کرویات یا حجرې دي. دا حجره د هډوک په مغز کې ټوله جوړیږي. په درې برخو باندې ویشل شوي دي چې یو سره کرویات دي یا ایریتروسایټس یا ریډ بلډ سیلز، سپین کرویات یا لیوکوسایټس یا وایټ بلډ سیلز، او د مویا صفحات یا ترومبوسایټس یا پلاتلیټس. سره کرویات په فی ملي لیټر کې یا په یوه ملي لیټر کې د 15 څخه تر 6 میلیونه پورې تعداد لري او وظیفه یې دا ده تر څو د اکسیجن انتقال وکړي. سپین کرویات په فی ملي لیټر کې د 2000 څخه تر 10000 پورې تعداد لري او وظیفه یې دا ده تر څو د اجنبي اجسامو پر وړاندې باندې دفاع وکړي. د مویا صفحات د 1.5 لک څخه تر 15 لک پورې تعداد لري او وظیفه ده تر څو وینه ګاټا کي او د وینې بهېدنې او د خونریزي مخه ونیسي. د وینې ګروپو ترازو ځینې وخت دې ته ضرورت پیښیږي تر څو د ډیرو لاملو له کبله، د ډیرو اسبابو له کبله، هغه که ټکار یې که مریضیان یې، د هغو له کبله وینه د یوه شخص څخه بل شخص ته انتقال کړي. نو د دې لپاره مهمه ده چې د وینې ورکوونکي او وینه اخیستونکي شخص د وینې ګروپ یو ډول وي. که یو ډول نه وي، تغییر ولري، په وینه ورکوونکي شخص خو هیڅ نه کیږي، تاثیر نه پرکوي، مګر په وینه اخیستونکي شخص کې وینه ګاټه کیږي، اختلاطات ورکوي، مثلا شدید تبه پر راځي، شریانونه یې بندیږي او حتی کیدلی شي چې مرګ رامابیسته کی. د وینې ګروپونه په عمومي صورت څلور دانې دي چې او یا ځینې خلک په زیرو یا په صفر باندې ورته وایي، اے بی، اے او بی. تاسو یاکس ته وګوري او چې یونیورسل ډونر ورته وایي یا تر ټولو سخي ګروپ ورته وایي، په دې چې او و ټولو ته وینه ورکولی سي، او ته وینه ورکوي، اے ته، بی ته او اے بی ته وینه ورکوي. اے یوازې اے بی او اے ته وینه ورکوي، بی یوازې اے بی او بی ته وینه ورکوي، مګر اے بی چې دی دې ته بخیل ګروپ وایي. بخیل په دې باندې ورته وایي ځکه چې دی یوازې خپل ځان ته وینه ورکوي مګر د ټولو څخه وینه اخیستلی سي. د هغه ګروپو بر علاوه د ار ایچ فکتور هم موجود دی. ار ایچ په اول ځل د ریسس په نامه بیزوګانې وي چې د هغو په وینه کې کشف سو. ځینې خلک دغه ماده خپل په ځان کې لري. هغه خلک چې دا ماده ولري هغو ته ار ایچ پازیټیو وایو یا ار ایچ مثبت ورته وایو. هغه خلک چې دغه ماده په ځان کې ونه لري هغه ته ار ایچ نیګیټیو یا ار ایچ منفي وایو. د دې دپاره چې د هغه اختلاطاتو مخه ونیولې وي، د هغو ګروپو تر څنګ چې او اے بی اے او بی و، دغه ګروپونه دغه فکتورونه هم باید وګورو، ځکه چې د ار ایچ پازیټیو یا ار ایچ مثبت وینه هیڅکله و ار ایچ نیګیټیو یا ار ایچ منفي کس ته نسور کولی. دې عکس ته تاسو متوجه سئ، زه به د ټولو په نمایندګي باندې یوازې او نیګیټیو او پازیټیو درته ووایم. تاسو او نیګیټیو ته وګورئ، دی یوازې د اے او د بی انټي باډیان لري. نو که دی چیرې دغه ټولو مثبت او منفي ګروپو ته وینه ورهم کی، په هغو کې هیڅ اختلاطات نه رامنځته کیږي، ځکه چې د په مقابل کې هلته انټیجن نه جوړیږي. او او پازیټیو چې دی، ځکه چې دی ار ایچ انټیجن لري، دی یوازې و مثبتو کسانو ته وینه ورکولی سي، ځکه چې په او نیګیټیو کې خو انټیجن موجود نه. نو مهمه دا ده چې وینه ورنه کول سي، ځکه چې په او نیګیټیو کې هلته د پرزد باندې انټیباډیان جوړیږي. د وینې رګو ترازو، د وینې رګونه شوبې لرونکي ټیوبونه دي یا ډیر شوبې لري چې د بدن په ټولو برخو کې وجود لري. د دې په منځ کې وینه جریان لري، بیا هم دغه وینه د بدن و ټولو حجراتو او برخو ته غذایي مواد، اکسیجن، اوبه او نور مواد لکه څنګه چې موږ ویل هغه رسوي، او فاضلاتو کې مضر مواد کاربن ډای اکسایډونه دی راټولوي او اطراحي برخو ته وړي. د اطراحي برخو څخه دلته هدف یوازې سږ منظور نه دی، دلته پښتورګي هم یادولی سو، ځکه چې وینه پښتورګو ته هم ډیره برخه وړي تر څو د هغه څخه اطراسي. د وینې رګونه درې ډوله دي: شریانونه، وریدونه او ویښته ډوله رګونه یا شوریا وروک. شریانونه څه دي؟ شریانونه هغه رګونه دي چې د زړه څخه وځي. که زه ووایم چې زړه ته راځي، هغه یوازې وریدونه کېدلی سي. دا چې د زړه څخه وځي، هغه رګونه شریانونه دي او د بدن مختلفو برخو ته ځي. د شریانو وظیفه دا ده تر څو پاکه وینه مطلب اکسیجن لرونکې وینه د بدن ټولو برخو ته یوسي. یوازې ریوي یا د سږو شریان دي چې هغه ناپاکه وینه لري. موږ خو ویل چې شریانونه پاکه وینه لري. د استثناء دا ده چې یوازې د سږو شریانونه چې دي هغه ناپاکه وینه لري، او ناپاکه وینه د زړه څخه سږو ته انتقالوي. شریانونه پند دیوال لري او د سطحې په پرتله دا چې چیرې موجود دي د بدن په ننوتلو برخو کې یا د پوست سربیره نه، دا چې موږ نسول دلای د ننه برخو کې موجود دي. د هغه په پرتلا باندې وریدونه موږ وویل چې شریانونه د زړه څخه وځي، وریدونه زړه ته راځي، یعنې هغه رګونه دي چې د بدن د مختلفو برخو څخه ناپاکه وینه ټولوي زړه ته یې رارسوي. هلته هم موږ وویل چې استثنا یوازې د سږي شریان و، دلته هم وایم چې استثنا یوازې د سږي ورد دي چې ځکه دی یوازې پاکه وینه لري. ولې موږ وویل چې وریدونه ټوله ناپاکه وینه لري؟ نو نور ټوله وریدونه ناپاکه وینه لري، یوازې د سږي ورد چې دی هغه پاکه وینه لري. د شریانو په پرتله دوی نری دیوال لري، د شریانو تر فشار په پرتله فشار کم دی، او د دوی موقعیت په سترګو هم لیدلی سو، د بدن تر پوستکي لاندې موجود دی. ویښته ډوله رګونه یا شوریا وروک یا کپیلریز، کله چې شریانونه د زړه څخه ووځي و ټول بدن ته نشریږي، ټول بدن ته ځي، په نورو کوچنیو شعبو باندې ویشل کیږي. مثلا یو واری ارټری د شریان دی، بیا په ارټریول باندې یا په شریان چا باندې ویشل کیږي، د هغه څخه وروسته بیا په شوریا وروکو یا ویښته ډوله رګو باندې ویشل کیږي. بالاخره دی د حجرو ترڅنګ یا کله چې حجرو ته ځي دونه نری کیږي چې موږ په سترګو باندې نسو لیدلی، نو مجبور یو چې د مایکروسکوپ په واسطه باندې وګورو. دوی هم د شریانو د ورېدو سراسره د بدن په ټولو برخو کې موجود دي، او د وینې او انساجو ترمنځ د غذایي موادو بدلیدل او د غذات تبادله د دوی وظیفه ده.
په دې هیله چې نننی درسي ساعت درته په زړه پورې تمام شوی وي، نو د اووم ټولګي په راتلونکي درسي ساعت کې به د ژوندي موجود خصوصیات ولولو. د اتم ټولګي زده کوونکو ته به پروتستا بیان شي، او د نهم ټولګي په برخه کې به د انسان د وینې دویمه برخه بیان شي.
पति गणपति जाना न बेकरार। ساعت 9 صبح است. صدای